السلام علیکم په افغانستان کې د مبشین 2 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه فایل سوي چې خبری برخه د نیم ساعت لپاره ده په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی تړون څلرم پړاو خبری به ډیر ژر پیل سي د سیمې نړۍ په خبرونه کې اوري چې د ایران د پر اټومي پروګرام د دې هیواد او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ خبری لکومې مهمې نتیجې پرته پاتې ورسېدي د اوکراین ولسمشر د پخوانی زندانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو د یو نږدې متحد یوری لوتسینکو د بند سزا ختمه کړه پر نور مسایل هم په خبرونه کې خبري کوي خو اوس له هجری مراد څخه خبر نوري
دا هم د مهم خبرونو سرډکی د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي چې ګل ولسوالۍ ته یو پلاوی استول څو معلومه کړي چې په دې ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په پرونی عملیات کې څومره ملکیانو ته تلفات اوښتي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې هغه پرونی حمله وغندلې چې له امله شپږ امریکایان او یو افغان ووژل شول او د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه 15 افغانانو مړي به هیواد ته انتقال کړي چې وړ مورس په ایران کې په یوې ټرافیکي پیښې کې وژل شوي دي د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي شیګل ولسوالۍ ته یو پلاوی استول څو معلومه کړي چې په دې ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په پرونی عملیاتو کې څومره ملکیانو ته تلفات اوښتي دي د کونړ د والي ویان واسف الله واسفي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
د خلکو د تشویش په خاطر باندې ګډ پلاوی لیږلی دی سیمې ته چې دغه موضوع د نږدې نه بررسي کې څه ویل کېږي د سیمې خلک وایي چې ملکیان پکې هم شهیدان شوي دي څه ماشومان
د راپورونو لمخې د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې 13 ورځ عملیات شوي چې پکې شل وسلوال مړه او ټپیان شوي دي سیمه ایزو چارواکو تر دې پوښه په دې عملیاتو کې د یو ماشوم او ښځو په ګډون د شپږو ملکي کسانو وژنه تایید کړې وه خو د کونړ سیمه ایز اوسیدونکي بیا په دې عملیاتو کې د زیاتو ملکیانو د مرګ ژوبلې ادعا کوي ښاغلي واسفي زیاته کړه چې په دغه عملیاتو کې یو تن امریکایي مشاور هم وژل شوی او د ملي امنیت څلور کارکوونکي ټپیان شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې هغه پرونی حمله وغندلې چې له امله شپږ امریکایان او یو افغان وژل شوی دي چارواکي وایي چې یوازې د زابل په مرکز کلات ښار کې په یو ځان وژونکي حمله کې پروندې امریکایي ډیپلوماټ په ګډون شپږ امریکایان او یو افغان ډاکټر ووژل شول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې پیښې له امله خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې دې مېرمنې خپل ځان افغان ځوانانو ته د زده کړې د فرصت د برابرولو لپاره قرباني کړ په عین حال کې راپورونه وایي چې د افغانستان په ختیځ کې هم پرون یو امریکایي وژل شوی دی پرونی حمله په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایانو لپاره تر ټولو خونړی وی د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه 15 افغانانو مړي به هیواد ته انتقال کړي چې وړ مورس په ایران کې په یوې ټرافیکي پیښې کې وژل شوی دی د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن ایوې خبری غونډې ته داسې وویل
او موږ لمن یو چې وخورای شو د ایراني چارواکو سره په همکاري کې د دې مړو هویت تثبیت کو او دوی د انتقال په برخه کې بیرته افغانستان ته لازم په وخت اقدامات تر سره کړو
د راپورونو لمخې 15 افغان کډوال هم د ایران د زاهدان او کرمان ترمنځ په لوی لار په وی ترافیکي پیښه کې وژل شوی دی او لږونه کسانو نن په کاپیسا کې مظاهره وکړه او د دې ولایت د ولایتي شورا د وغړي د خوشی کې دوه غوښتنه وکړه دوی وایي چې دولت تیرونې نجیب الله رحیمی بیا اساسنی ولید د کاپیسا والی مهرب الدین صافی ازادي رادیو ته وویل چې دوی دا مسله له مرکزی دولت سره مطرح کړي او په اړه یې پلټنی روانه دي کورنی خبرونه هم دومره د سیمیو نړۍ خبرونه به اجمل اندر ته وړاندې کړي
دا اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن وایي د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او ایران د دریځونو ترمنځ لا هم واټن زیات دی کاترین اشتن وویل په الماتا کې د ایران د اتومي لانجې په اړه پر سخت او اوږدو بحثونو سربیره هم دا واټن موجود دی د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وویل دواړه خواوې یو متقابل جوړجاړي ته په رسیدو کې پاتې راغلي ویل شوی دی چې د بل پړاو خبرو اترو د ځای او وخت په اړه هم توافق نه دی شوی له بلې خوا د ایران د مرکزی پلاوی مشر سعید جلیلی د خپل هیواد پر اتومی پروگرام لا میرمن اشتن سره خبر وروست خبری اعلان تو ویل
بین نگاه های دو طرف فاصله هایی وجود داره
د دوو خواو په دریزونو کې یو څه واټن شته. د ایران اسلامي جمهوریت لکه څنګه چې پوخا په بیلابیلو مناسبتونو اعلان کړی، د ایراني مدغنی کولو د حق په شمول د دې لپاره چې د ایران د خلکو پر حقونو ټینګار وکړي، د همکارۍ لپاره د خبرو اترو هرکلی کوي. دوه مرکزي ټکي چې موږ د خبرو پر میز مطرح کړل، دا اول چې د ایران له لوري د یورانی مدغنی کولو حق په رسمیت وپیژندل شي، او داسې چلندونه د پای ته ورسول شي چې د ایران له خلکو سره د دښمنۍ نښه ده. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د دواړو خواوو په خپلو کې د پرون ورځې له پایله تر پایه پورې د ایران د لانجمن اتومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې د یک شنبې په ورځ به د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ترکیه ته ورسید. دا له دوه میاشتو څخه په کمه موده کې د نوموړي دوهم بهرنی سفر دی. تبه ده چې په استانبول کې به جان کیری او د ترکیه چارواکي په ګاونډي هیواد سوریه کې د کورنۍ جګړې په ګډون په بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. له ترکیه څخه به جان کیری اسرائیل او فلسطین ته سفر وکړي. نوموړی به په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. همدارنګه به د لویدیځې غاړې په رام الله کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم لیدنه وکړي. نوموړی به وروسته لندن ته ولاړ شي او هلته د اتو بهرنیو چارو د وزیرانو د ډلې په غونډه کې برخه واخلي، او بیا به سیول، بیجنګ او توکیو ته سفرونه وکړي. اخوا چین د کوریا په ټاپو وسمه کې د کړکیچ پر زیاتېدو ژبره خواشینی ښودلې ده. چین د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي، د شمالي کوریا په مرکز کې د دوی سفارت په نورماله توګه کار کوي، او د دې هیواد د چارواکو یو وخت چې په شمالي کوریا کې دی د چینایي ډیپلوماټانو او نورو چینایي اتباعو خوندیتوب یقیني کړي. د جمعې په ورځ شمالي کوریا ډیپلوماټانو ته سپارښتنه کړې وه چې له پینګ یانګ ووځي، خو راپورټونه وایي داسې ښکاري چې سفارتونو دا غوښتنه تشت خولې خبرې ګڼلې او په دې هیواد کې پاتې دي. شمالي کوریا د دې هیواد د درېمې اتومي ازموینې وروسته پرې د لګېدلو بندیزونو له کبله غوسه ده، او د جنوبي کوریا او امریکا متحده ایالاتونو سره یې د جګړو د نښلولو خبرداری ورکړی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په دې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ ناوخته خپره شوې، د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی له خولې ویل شوي بیجنګ به د چین په درشل کې د ستونزو جوړېدو ته اجازه ورنه کړي. چین د شمالي کوریا یو نږدې متحد دی. د یوکرین ولسمشر ویکتور یاناکوویچ پوخانه د کورنیو چارو وزیر یوری لوتسنکو چې اوس بندي دی، او د پوخانه صدر اعظم یولیا تیموشنکو نږدې متحد و بخلی دی. د ولسمشر د دفتر په ویبپاڼه کې یاناکوویچ ویلي دي چې د یوکرایني او اروپایي ټولنې د چارواکو له غوښتنو وروسته یې د بخنې یو فرمان لاسلیک کړی. ټول شپږ تنه بخل شوي، په دې کې د ژوند د چاپیریال د ساتنې پوخانه وزیر جیورجی فلیپ خوک هم شامل دی. د پوخانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو هیڅ یادونه نه ده شوې. نو مولدا محل له واک څخه د ناوړه استفادې په تور په وکلن بند محکومه ده، خو د هغې ملاتړي پر تیموشنکو لګېدلي تورونه د سیاسي انګیزو له کبله ګڼي. یاناکوویچ ویلي دي دا بخنه د یوکراین د بشرپالۍ قانون له مخې کړې ده. او د آذربایجان په مرکز باکو کې نن د یوه مهمه اقتصادي غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د سیمې او نړۍ د سوداګریزو شرکتونو، حکومتونو او مدني ټولنې د 200 په شاوخوا کې مشران راټول شوي. دوی به په دې غونډه کې په جنوبي قفقاز او مرکزی اسیا کې سوداګریز فرصتونه او ستونزې وارزوي. دا وو خبرونه. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون څلورم پړاو خبري به ډیر ژر پیل سي. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه ته پرونی ورځ خونړۍ ګڼل سوي ده. ولسی جرګه وایي چې د ملي شورا د دوړو جرګو ګډ کمیسیون به ډیر ژر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د جوړښت او صلاحیتونو پر تشکیل ګډ بحثونه پیل کړي. په ځینو ولایتونو کې امنیتي پېښې هم څېړو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر 2:30 بجو وروسته پیلېږي. سی ازادي رادیو ته غوښ یست. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه شي چې په نږدې راتلونکي کې به له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه څلورم پړاو مذاکرات پیل سي. پر دې تړون درې پړاو مذاکرات په خوا په کابل کې سوي دي. ځینې کتون کوي چې د بګرام زندان په بشپړ توګه افغان حکومت ته پسپرولو سره اوس د دوړو هیوادونو ترمنځ پر امنیتي تړون د خبرو دوام ته لاره ورسوي ده. جزئیات له معصوم میوند څخه په یو رپورټ کې اوري.
د بهرنی چارو وزارت په داسې وخت کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د څلورم پړاو خبرو د پیل هیله شي چې ظاهرا د دواړو خواوو ترمنځ ځینې اختلافي مسایل هوار شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل چې د کابل او واشنګټن ترمنځ اړیکې د ستراتیژیکو همکاریو پر اساس غښتلي او ټینګې دي. که څه هم جانان موسازی ونه ویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون په اړه به څه وخت څلورم پړاو خبرې پیل شي، خو د هیله وشول چې ډېر ژر به په کابل کې دا خبرې وشي.
افغانستان او متحده ایالاتو اړیکې ډېرې نږدې، ډېرې صمیمانه او د ګټو په اساس باندې، د ګډو ستراتیژیکو اهدافو او ګټو په اساس باندې ولاړې اړیکې دي. د دوه اړخیزه امنیتي موافقتنامې د مذاکراتو په اړه باندې تاسو ته ویلی شم چې دا مشورې روانې دي او موږ هیله من یو چې د رسمي مذاکراتو څلورم پړاو هم په نږدې راتلونکي کې په کابل کې ترسره شي.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه تر دې په خوا درې دورې خبرې هم په کابل کې شوې چې د افغانستان لخوا په واشنگتن کې افغان سفیر اکلیل حکیمی او د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي مرستيال جیمز وارلیک د دوه خبرو مشري کړی ده. د امریکایي ځواکونو لخوا افغان حکومت ته د بګرام زندان مسؤلیت سپارل او د میدان وردګ ولایت لنر خلص ولید څخه د امریکا د ځانګړي ځواکونو وتل د افغان حکومت هغه ورستي مسایل و چې په دې ورستي کې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنې کړې وي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو جاوید کوهستانی وایي چې د دغو اختلافي مسایلو له حواله دوه سره اوس د امریکا او افغانستان ترمنځ په امنیتي تړون لا ډېر خبرو ته لاره هواره شوې ده.
یک مقدار تنشا وجود داشت در ارتباط انتقال زندانی های زندان بکرام. برخی مشکلاتی هم که در میدان شار وجود داشت با پیشنهاداتی که جانب حکومت افغانستان داشت، اردی این معضله که بسیار مهم جلوه میکرد در انظار عمومی اومد باب دیگه حل شدن. فعلا کدام مشکل وجود ندارد، تنها بحث مسئله تعقیب ادبی یا قضایی سربازهایی که در افغانستان باقی میمانند برای سربازها که در حقیقتی قبلا توسط جمهوری افغانستان ادعا شده بود که توسط یک جرگه مشورتی حساب شد.
تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قضایي خوندیتوب په دې هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو او د هغوی د پوځي اډو شمیر هغه مهم مسایل دي چې له امریکا سره به په امنیتي تړون کې شامل وي. افغان ولسمشر حامد کرزی تر دې مخکې ویلي چې د امریکایي ځواکونو د قضایي خوندیتوب په اړه پریکړه به د حکومت نه بلکې لویه جرګه کوي، خو معلومه نه ده چې لویه جرګه په کله جوړیږي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیزو ستراتیژیکو همکارۍ تړون د 2012 کال په می میاشت کې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د مشر بارک اوباما لخوا په کابل کې لاسلیک شو. هم هغه وخت د دوه هیوادونو چارواکو ویلي و چې امنیتي تړون به هم په یو کال کې لاسلیک شي، خو په داسې حال کې چې دغه نیټې ته شاوخوا یو میاشت وخت پاتې دی، د دغه تړون پر ځینو مسایلو لا هم اختلافات دوام لري.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون څلورم پړاو مذاکرات به ډېر ژر پیل شي. له امریکا سره پر امنیتي تړون د خبرو د دوام په اړه په داسې حال کې بحث کیږي چې د شنبې ورځ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره خونړۍ ثابته شوه. د ایتلافي ځواکونو په وینا په زابل کې په یوه ځانوژونکي حمله کې 15 او د افغانستان په ختیځ کې د وسلولو په ډزو یو امریکایي عسکر ووژل شول. امریکایي ځواکونو ته دا مرجوله په داسې حال کې اوښته چې د دې هېواد د ګډو ځواکونو لوی درستیز مارتن سی د افغانستان په کتنه بوختي. لاس انجلس ټایمز رسپانی پر دې مسلې یو مطلب خبر کړي. مهمه برخه له رضوان مراد څخه خبري.
بګرام هوایي اډې ته د شنبې پورز د امریکا د لوی درستیز مارټن ډیمسی له رسیدو څو ساعت وروسته په زابل ولایت کې یوې ځانوژونکې حمله د امریکایي ځواکونو او ملکی چارواکو د موټرو کاروان په نخه کړ او 15 امریکایان یې وشل. د زابل په مرکز کلات کې پرونی 14 یو افغان ډاکټر هم وشل دی. په همدې ورځ د افغانستان په ختیځ کې یو بل امریکایي سرتیری له وسلوالو سره په جګړه کې وشل شو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په زابل کې پر امریکایي ځواکونو شوې انتحاري حمله چې یو ځوان امریکایي ډیپلوماټ هم پکې وشل شوې غندلې ده. جان کیری ویلي د امریکایي او افغان ځواکونو دغه کاروان غوښتل چې د زابل په مرکز کلات کې زده کوونکو ته کتابونه ورکړي. لاس انجلس ټایمز وایي پر نړیوالو ځواکونو د طالبانو د حملو د پراخوالي څخه هدف له افغانستان څخه د دې ځواکونو د وتلو د بهیر ګړندی کول دي. پاینه حل کې د امریکا پوځ ویلي چې د دې هیواد لوی درستیز مارټن ډیمسی د دې لپاره په افغانستان کې دی چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د روزونکو ماموریت د اندازې او څرنګوالي موضوع ارزوي. مارټن ډیمسی خبریالانو ته ویلي د د ارزونه به د غراس په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر پړه د متحده ایالاتو په پریکړه کې مرسته وکړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته د پوځي چارو افغان کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ویلي که چیرته د روزنې مسئله وي نو 15,000 امریکایي سرتیري کافي دي، خو د هغه په وینا کله افغان سرتیرو سره اوږه په اوږه د جنګېدو خبره وي نو له 2014 کال وروسته باید لږ تر لږه 40,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ښاغلي امرخیل په وینا د افغان ځواکونو قمندانانو پرمختګ کړی دی، خو په استخباراتي چارو کې افغان ځواکونه لا هم نیمګړتیاوې او ستونزې لري.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په دې خبرونه کې د کونړ او فراه ولایتونو امنیتي وضعیت هم څېړو، خو ترغه مخ کې بل رپورت راخلو. ولسی جرګه وایي چې د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون به ډیر ژر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د جوړښت او ولایتونو پر تشکیل ګډ بحثونه پیل کړي. ولسمشر ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د وړاندیز لپاره د یوې کمیټې جوړېدل او د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیو اتباعو غړیتوب د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ترمنځ اختلافي ټکي دي. د ولسی جرګې اداري هیئت د یکشنبې پر آزادی رادیو ته ویل چې دواړه جرګې هڅه کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو په قانون کې پر اختلافي ټکو موافقه ته ورسیږي. جزئیات د نسیم شفق په رپورت کې اوري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو د قانون د طرح پر سر اختلافات د ملي شورا د دواړو جرګو ترمنځ ناندری او بحثونه راپورته کړي دي. سره له دې چې د دې قانون طرحه د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا څو میاشتې مخکې تصویب شوه، خو د ولسی جرګې او مشرانو جرګې غړي پر ځینو برخو یې ژور اختلافات لري. د ولسی جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون پر دې مسلې بحث وکړي. دای وای مونږ هیله لرو چې په دې اړه بحثونه نه هي شي او د قانون د ولسمشر د توشیه لپاره چمتو شي. کچیرې دواړه جرګې په دې اړه موافقه ته ونه رسیږي نو ولسی جرګې د دوهم ځل لپاره دا صلاحیت لري چې په دوه سلسو د قانون تصویب او د مشرانو جرګې له خوښې پرته جمهور رئیس ته د توشیه لپاره واستوي. ولسی جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو د قانون طرحه د تیر کال په میزان میاشت کې تصویب کړه او هغه مشرانو جرګې ته واستوله. ولسی جرګې په دې طرحه کې د یوې کمیټې رامنځته کېدل تصویب کړل چې هغه به ولسمشر ته څو کسان معرفي کوي او ولسمشر به له همغه ډلې نه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي ټاکي. د غراز د جرګې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو اتباعو د دوه بهرنیو اتباعو غړیتوب هم ومانه، خو مشتانو جرګې پر دې مسالو له ولسی جرګې سره خوښونه کړه او له هماغه وخت رئیس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو د قانون برخلیک نه دی معلوم. په همدې حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس جانداد سپینغروی چې د ملي شورا دواړه جرګې باید په دې قانون کې د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو غوښتنې په پام کې ونیسي.
ای قانون از بودی مسلکی و مخصوصا به پروسی
دای وای دا قانون لمسلکی پلاو په خاصه توګه د انتخاباتو درتلونکو پروسی لپاره تر ټولو مهم ګام دی. کچېری دا قانون په اړینو اصلاحاتو سره لکه څنګه چې سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو خپل اوړاندیزونه مطرح کړل په ولسی جرګې کې تصویب شو، کچېری پاس شي ډیر مرسته به وکړي چې پراتلونکو کې د خو انتخاباتو شاهد اوسو، ځکه چې دا قانون د پروسی د مختوړل لپاره د دواړو کمیسیونونو د بی پلاوی او د مسلکی وړتیا تضمین کون کوي دی. تر ډیره هدا به ډاډمن وو اوسو چې پروسه هم په بی پلاوی وی مختزین
پروسه هم بی طرفانه پیش میره.
ولسمشر کرزی لاله وړاندې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې د بهرنیو اتباعو لغړیتوب سره مخالفت څرګند کړی او ټینګار کړی چې افغانان باید راتلونکي انتخابات په خپل تر سره کړي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم څو ځلی ویلي چې ملي شورا باید ډیر ژر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د دې کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو قوانین تصویب کړي. ټاکل شوی ده په افغانستان کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال په حمل میاشت کې تر سره شي، خو د افغان حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ډاډ سره سره مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه د دې انتخاباتو شفافیت ته اندېښمن دي. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې تیره ورځ په شیګل ولسوالۍ کې ګډ عملیات سوي چې شاوخوا شلو وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. په همدې عملیاتو کې شپږ ښځې ټپیانې سوي. بلخوا په اسمر ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوند لګیدو په پیښه کې دوه ماشومان وژل سوي. جزئیات له روح الله انوري څخه اورئ.
د کونړ د والی ویاند واسف الله واسفی ازادي راډیو ته وویل چې د شنبه د ورځې له سهاره تر ماښامه د شیګل ولسوالۍ د شلتن درې په چوګام سیمه کې عملیات ترسره شوي دي چې په نتیجه کې د شلو په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. هغه وویل چې په عملیاتو کې شپږ ښځې هم ټپیانې شوي دي چې د اسدآباد روغتون ته د درملنې لپاره راوستل شوي. واسفي وایي د همدې ورځې ماښام مهال وسلوالو طالبانو د اسمار په ولسوالۍ د هوان توغندۍ راویشتلې چې له امله یې دوه ماشومان وژل شوي او یوه کوچنۍ ټپي شوې ده. د اسدآباد روغتون ډاکټران وایي چې دوی ته له شلتن څخه پنځه ټپي شوې ښځې او له اسمار څخه درې ماشومان راوړل شوي وو. دوه ماشومان پکې مړه شو او یوه له درملنې وروسته بیرته خپل کور ته لیږل شوې ده. له شلتن څخه د راوړل شوو ټپیانو سره راغلی نادر خان وایي د شنبه له سهاره تر مازیګره پورې په سیمه کې بمباري او ډزې روانې وي. کله چې بمبار بند شو نو له یو کورې پنځه زخمي شوې ښځې روغتون ته راورسولې.
تر مازیګره پورې بمبار وو. څلورو بجو پورې سار ساحه بندي وه. څوک یې پورته منه پرېښودل، ښکته منه راپرېښودل. هغه زخمیانو زموږ د هسپتال ته راغلو. موږ اوس پنځه زنانه دلته راوړې دي. دا دوه زنانه چې جنکۍ چې کمې دي دا د دیارلسو دیارلسو کالو مابین کې دي او نورې د دیرشو کالو او د پنځه دیرشو کالو په عمر کې زنانه دي.
طالب بویان قاری یوسف احمدي په یو تلیفوني پیغام کې آزادۍ راډیو ته لیکلي چې په جګړه کې دوی ته مرګ ژوبله نه ده وختي، بلکې لس بهرني سرتیري وژلې دي. خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومنداني چې په بګرام کې د آزادۍ راډیو ته ویلي چې په ختیځ کې یوازې یو ملکی امریکایي وژل شوی او نور کوم زیان ورته نه دی وختي.
د هلمند امنیه قومندان د وسلوالو طالبانو حق ادعا په کلکه رد کړ چې ګواکې په مساکله ولسوالۍ کې اتیا تنه پولیس طالبانو ته تسلیم سوي دي. سمنوال عبدالنبی الهام د مساکله ولسوالۍ خلکو ته اطمینان ورکړ چې افغان ځواکونه یې امنیت ساتي او هیڅ سرتیری وسلوالو ته نه دي تسلیم سوی. الیاس دایی او نور جزئیات.
د هلمند امنیه قومندان سمنوال عبدالنبی الهام د یوې خبري ناستې پر مهال رسنیو ته وویل په مساکله ولسوالۍ کې هیڅ دولتي کس د طالبان لور ته تسلیم سوی نه دی. وسلوال طالبانو د یو ټلیفوني پیغام په ترڅ کې خبر ورکړی دی چې د مساکله ولسوالۍ په مسلمانۍ، شیخ آباد او مزرآباد سیمو کې د ډیرو پوستو څخه اتیا تنه حکومتي سرتیري ورتسلیم سوي دي او سیمې هم د دوی په لاس لیدلې دي. طالبانو د خپل ویپاڼو پر مخ د دوی لور ته د تسلیم سو کسانو د څو تنو نمونه هم ذکر کړی دي. خو د هلمند امنیه قومندان وایي په دې ورځو کې وسلوالو د جنگ په ځای تبلیغاتو ته مخه کړې ده او په دې ډول د خلکو اذهان مشوش کوي.
دا قضاوت زختل خلکو ته پردم چې دولت ضعیف دی که دولت قوی دی. او پات سود مساکله خبره د مساکله خبره چې دی وای په مساکله کې مشت خلق تسلیم سویل لطفا دی دی مهرباني او څوک تسلیم د مساکله دولتي مسولین اله تستا اردو ملي پولیس امنیت ملي سوال سوال الته موجود دی. تر اوسه پورې داسې راپور چا نه دی راکړی او نه ترلاسه سوی دی چې څوک تسلیم سوی دی. زموږ آیات دا پرون راورسی
ویل کیږي په مساکله کې ورسته له هغه چې قران کریم ته د سپکاوي په خاطر لاریون وسو او غنه مرګ ژوبله واوښتله حالت ډاډمن نه دی او د سیمې خلک په ویره کې ژوند کوي. د هلمند امنیه کمانډان وایي د مساکله په ټولو هغو سیمو کې فعال پوستې لري چې وړاندې تر دې دولتي سرتیرو په لاس کې وي. هغه د مساکله ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې سیمې نه پرېږدي او پولیسو هیڅ سیمه د دولتي پوستو په نوم خوشي کړې نه ده.
زه په مجموع کې په پولیسو کې الته دیرش نفره کمبوت لرم چې هغه وري کمال کم. دا اتیا نفره چې تللي دي دا چیرې وه؟ راجستان چیرې وه؟ او څنګه ولاړه موږ په خبر نه.
مساکله ولسوالۍ د هلمند په شمال کې د ډیر مودې راهیسې ناامنه ولسوالۍ ده. ویل کیږي په دې ولسوالۍ کې ډیرې سیمې لا هم د وسلوالو تر مستقیم او غیر مستقیم نفوذ لاندې دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د افغان او هندي سوداګرو په غونډه کې د هند لخوا د افغان سوداګرو پر مالونو د ګمرکي تعرفو د مافیدو هرکلی وکړ. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوار الحق هدي وویل چې هند مخکې تر دې ژمنه کړې وه چې د افغانستان پر تولیداتو به په خپله خاوره کې ګمرکي تعرفه معافوي. افغانستان له هند سره په داسې حال کې د سوداګریزو مالونو د صادراتو او وارداتو په هکله خبرې کوي چې د رپورټونو پر اساس پاکستان تل هڅه کړې د افغانستان او هند ترمنځ په سوداګرۍ کې ستونزې پیدا کړي. نور حال د جمیلې ظریف پر رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې دا مهال د افغانستان 80% صادرات هند ته کیږي او د افغانستان په صادراتو د ګمرکي تعرفې په بخیل کېدو سره به دغه صادرات لا ډیر شي. انور الحق هدي د شنبې په ورځ د لسګونه تنه افغان او هندي سوداګرو په غونډه کې چې د افغانستان په مالونو د ګمرکي محصول د مافیت په هکله جوړه شوې و وویل چې د افغان سوداګر مالونه به هغه وخت ټول نړۍ په کچه شهرت پیدا کړي چې ښه جنس تولید کړي. ډاکټر هدي وویل چې هند په دې وروستیو میاشتو کې پریکړه کړې چې تقریبا د افغانستان په ټولو صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړي.
زموږ صادرات مخکې تر دې هم په عنعنوي توګه د هند او پاکستان نیمې قارې ته وو او اوس هم زموږ څه باندې 80% صادرات هند ته کیږي. په تېرو څو میاشتو کې د هندوستان حکومت پریکړه کړې چې تقریبا زموږ پر ټولو صادراتي موادو ګمرکي تعرفه له منځه یوسي او که زموږ پر معلومو تعرفې راکمې سي نو د هندوستان مارکیټ ته زموږ لاسرسی نور هم ډیریږي.
خو د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې مسؤلین وایي چې د هند له سفیر او یو شمېر سوداګرو سره به د شنبې ورځې په غونډه کې په دې بحث وسي چې هند د افغانستان په صادراتو یو مخ ټولې ګمرکي تعرفې معاف کړي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د هندوستان سفیر ګاتم موکوپیریا هم ګډون کړی و. هغه د هندوستان په بازارونو کې د افغانستان ټول تولیدات ارزښتمن وبلل. موکوپیریا له افغانانو وغوښتل چې له دې فرصت نه سمه ګټه واخلي او نړیوال پانګوال دې ته وهڅوي څو په افغانستان کې پانګونه وکړي.
هندوستان د یو هیواد او یو مارکیټ په توګه له افغانستان سره ډیره مرسته کولای سي څو پر خپل پښو ودرېږي. د افغانستان کرنیز تولیدات همدارنګه غالۍ او ځینې نور تولیدات له مخکې نه په هندوستان کې ډیر مشهور دي او که هندوستان ته ولاړ سي نو تاسو به هلته د افغانستان میوې وګوري. هندیان په ډیرې خوشۍ سره هغه خرڅوي او وایي چې دا افغاني میوې دي. افغانستان باید د هندوستان له 1.2 میلیارډ مارکیټ ګټه واخلي.
افغان حکومت په داسې حال کې له هندوستان سره د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو په هکله خبرې اترې کوي چې د رپورټونو له مخې پاکستان تل هند ته د افغانستان د صادراتو او یا لاغي خوا د وارداتو په مخ کې ستونزې جوړې کړې. اوس یو شمېر افغانان په دې اندېښنه کې دي چې حسینه پاکستان د ځل هندوستان ته د افغانستان د مالونو د صادراتو پر مهال هم ستونزې جوړې کړې. خو د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې مشره نجله حبیبی عربي وایي چې هر کله په دې برخه کې خطر احساس کړنو افغاني مواد به د حواله لارې هندوستان ته ولیږي.
اسرائیلی چارواکو نن پر نړیوالو قدرتونو غږ وکړ چې د تهران لخوا په لوړه کچه د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام د مخنیوي لپاره باید په څو اونیو کې پر ایران د پوځي حمله لپاره یو ضرب الاجل وټاکل سي. جزئیات له فرشته جلال زی څخه خبري.
د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر یوفال ستینیتس نن په یو ایرانی کې غواښ کړی چې ایران هڅه کوي چې د مذاکرو په پلمخ خپل ځان ته وخت واخلي او په دې ډول د یورانیمو د غنی کولو پروګرام ته پراختیا ورکړي. د اسرائیلی وزیر ویلي بندیزونه کافي نه دي او نه هم خبرې کفایت کوي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې ایرانیانو ته پوځي غواښ وشي. ټول نړۍ، امریکا او لویدیز هیوادونه باید ډیره واضح سره لیکه ورته وباسي ترڅو نتیجې ته ورسیږو. د اسرائیل د کابینې د وزیر د هیواد د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ډیر نږدې ملګرو څخه دی او د اسرائیل د پوځ رادیو ته په مرکه کې ویلي چې کچیرې تهران په لوړه کچه د یورانیمو د غنی کولو پروګرام بند کړي نو باید د څو اونیو یا یوې میاشتې په ترڅ کې اقدام وشي. د نور جزئیات نه دی ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تهران د لنجمن اټومیک پروګرام پر سر د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په دوه ورځنیو مذاکرو کې چې د قزاقستان د الماتی په ښار کې ترسره شوې د اختلافاتو د حل لپاره کوم ستره پریکړه ونه شوه. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري کاترین اشتن په عمومي ډول خوشبیني څرګنده کړه. میرمن اشتن وویل چې د تهران د اټومیک پروګرام پر سر د شپږو لویو قدرتونو او ایران د دریځونو ترمنځ لا هم واټن زیات دی، خو د اول وار لپاره وتوانېدل چې له یو بل څخه پوښتنې مطرح کړي.
For the first time that I've seen a real back and forward between us,
دا وای ما دا اول وار لپاره ولیدل چې په مذاکرو کې کښته او پورته ځو پر جزئیاتو خبرې کوو پوښتنې کوو او د هغو مسایلو په اړه چې د پرمختګ لپاره مهم دي مخامخ ځواب ترلاسه کوو. دا یې ډېر مهم اړخ دی، خو پرمختګ تر هر څه مهم دی او په دې ارتباط موږ لا هم د پام وړ واټن لرو. په عین حال کې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې د ایران د مرکچي پلاوي مشر سعید جلیلی د خپل هیواد پر اټومي پروګرام له میرمن اشتن سره د خبرو وروسته خبریالانو ته وویل
بین نگاه های دو طرف فاصله هایی وجود داره.
د دوه خواو په دریځونو کې یو څه واټن شته. د ایران اسلامي جمهوریت لکه څنګه چې پخوا په بیلابیلو مناسبتونو کې اعلان کړی دی، د یورانیمو د غني کولو د حق په شمول د دې لپاره چې د ایران د خلکو پر حقونو ټینګار وکړي د همکارۍ لپاره د خبرو اترو هرکلی کوي. دوه اساسي ټکي چې موږ د خبرو پر میز مطرح کړل، اول دا چې د ایران له لوري دي د یورانیمو د غني کولو حق په رسمیت وپیژندل سي، او داسې چلندونه د پای ته ورسول سي چې د ایران له خلکو سره د دښمنۍ څرګندونه کوي. دا په روان کال کې دوهم وار دی چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو امریکا، روسیه، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني استازي په الماتی کې د خبرو لپاره راغونډ شول. د الماتی مذاکره د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کاترین اشتن او د ایران د مشر مذاکره کوونکي ترمنځ په دوه اړخیزه لیدنه پیل شوه. غربي هیوادونه داسې ګومان کوي چې ایران غواړي د اټومي وسلو د تولید په هدف د یورانیمو د غني کولو پروګرام ته پراختیا ورکړي، خو ایران یې ردوي او وایي چې د دوی پروګرام د انرژي او د طبي تحقیقاتو لپاره دی. په قزاقستان کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو سره په یو وخت کې اسرائیلي چارواکو خبرداری ورکړی چې کچیر ډیپلوماسي او اقتصادي بندیزونه د ایران د اټومي هڅو په مخنیوي کې پات راغلل، نو دوی د ایران اټومي تاسیسات بمباردولای شي. یو شمېر څارونکي او کارپوهان په دې باور دي چې په ایران کې د روان کال د جون د میاشتې د جمهوري ریاست انتخاباتو د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو مذاکرو د بریالیتوب چانس کم کړی دی.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام تر دوه نیمو بجو وروسته پیلېږي، خو تر هغه مخکې له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو سرخصونه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په زابل ولایت کې د شپږتنو امریکایانو وژنه چې و امریکایي ډیپلوماټ هم پکې شامل ده غندلې ده. د ولسمشر د ویندوی دفتر وایي چې ولسمشر حامد کرزی د شنبې په ورځ د قطر د امیر سره د تلیفون له لارې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا خبرې کړې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن وایي د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او د ایران د دریځونو ترمنځ له دوه ورځو خبرو اترو وروسته هم واټن زیات دی. د یوکرین ولسمشر ویکتور یاناکوویچ پوخانی د کورنیو چارو وزیر چې وس بندی دی او د پوخانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو نږدې متحد دی بخلې دی. چین د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکیچ پر زیاتېدو ژوره خواشینی ښودلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې د شمالي کوریا په مرکز کې د دوی سفارت په نورمال توګه کار کوي او د دې هیواد له چارواکو یې د چینایي اتباعو د خوندیتوب غوښتنه کړې. د آذربایجان په مرکز باکو کې نن یو مهمه اقتصادي غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د سیمې او نړۍ د سوداګریزو شرکتونو، حکومتونو او مدني ټولنې د 200 په شاوخوا کې مشران راټول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ترکیه ته تللې ده. ټاکل شوی چې نوموړی به وروسته اسرائیل او فلسطین ته سفر وکړي او له هغې وروسته به لندن، سویل، بیجینګ او توکیه ته ولاړ شي.
او په روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ووري.
روغتیا د ژوند شتمنی. سلام و خوش آمدید در این برنامه صحت رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی هستم و دکتر عنایت سهیل متخصص بیماری های داخلی ساری در کابل و همچنان خالق ویسی دکتر خانواده از فنلند مهمانانم هستند. بسیار خوش آمدید به برنامه و امروز در مورد فشار خون بلند گپ میزنیم. یعنی اینکه فشار خون بلند چیست، چرا به وجود می آید، یک شخص چطور بدانه که فشار خونش بلند است، اعراض و علائمش کدام هاند، چگونه میشه جلوش را گرفت و گپ های دیگر. شما هم مثل همیشه به برنامه خودتان زنگ بزنین و هر سؤالی که دارین در این مورد بپرسید. این هم شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین با ما در تماس شوین. 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-42 1-800-212-41-01 منتظر تلفون هایتان هستیم. پیش از این که در مورد فشار خون بلند گپ بزنیم، چون فشار خون به قلب و شریان ها ارتباط داره، بیاین اندک در این مورد بدانیم که قلب عضله است که در قسمت چپ قفس سینه و در بین ششها موقعیت داره. 4 جوف داره، 2 در بالا که دهلیزهای قلب یاد میشن و 2 دیگر در پایین که بدنهای قلب نامیده میشن. بدنهای قلب نسبت به دهلیزها ضخیمترند و نیرومندتر. حالا وقتی گفته میشه که فشار خون کسی 80/120 است، این مفهوم را میرسانه که فشار 120 مربوط به بطن ها میشه و 80 مربوط به فشار دهلیزهای قلب. ای بود معلومات ساده و مختصر در مورد عضله قلب و دکتران مهمان این برنامه این موضوع را خوبتر، ساده‌تر و بهتر براتان توضیح خواهند کرد. خب دکتر صاحب سهیل، خوش آمدین به این برنامه صحت. شما اول بگوین که خود فشار خون چیست و بعد در مورد بلند بودن فشار خون صحبت خواهیم کرد.
تشکر دکتر مصطفی و مخصوصم که برنامه همراه شما هستم. سلام تقدیم میکنم حضور شنوندگان محترم رادیو آزادی و این برنامه خوبتان که واقعا شنوندگان زیاد داره و همچنان از استفاده زیاد صورت میگیره. موضوعی را که امروز شما دربارش میخواین معلومات تقدیم بکنیم به شنوندگان محترم رادیو آزادی، موضوع فشار خون است و فشار بلند خون که به نام هایپرتنشن سلایتی بیش از یاد میکنن. پرسش ما ایتو بود که فشار بلند چی است یا فشار خودش چی است. قلب قسمی که شما اشاره کردین یک ساختمانی است که یکی از جمله اعضای حیاتی در داخل عضویت محسوب میشه و تمام فعالیت های بعدی که مثلا وجود ما او را انجام میده بنا به فعالیت قلب است. یعنی اگر قلب نتونه خون پمپ بکنه و یا مشکل در پمپ بودن خون ایجاد شود، پس به تمام قسمت های وجود ما من جمله دماغ و تمام قسمت های حیاتی عضویت ما نمیتونه خون جریان پیدا کنه و خون چون که ماده حیاتی است پس حیاتیت خاتمه پیدا خواهد کرد. پس داشتن یک فشاری که مثلا پمپ بتونه خون پمپ بکنه، قلب بتونه خون پمپ بکنه و داخل شریان ها شوه و ای به حجرات مختلف بدن انتقال داده شوه، این در حالت عادی هم موجود می باشه که یک قسمت از این فشار مربوط به نام سیستولیک یاد میکنن و دیگه شو به نام دیاستولیک یاد میکنن، یعنی فشار پر شدن خود عضله قلبی توسط خون و بعد از او فشار پمپ کردن خون توسط عضله قلب، این در حالت عادی هم موجود می باشه که توسط آله فشار ما را تعیین میکنیم. یک فشار نرمال میتونه نظر به سن و همچنان نظر به حالت یک شخص تفاوت پیدا بکنه، اما داشتن یک فشار خون
بسیار تشکر. بله. حتما در مورد این که فشار خون نرمال کدام هست و مرضی کدام هست بیشتر در جریان این برنامه صحبت خواهیم کرد. بسیار تشکر و منتظر شنونده ها هم هستیم، واقعا این معلومات مفید بود. میریم به فنلند و خبر دکتر صاحب ویسی رو میگیریم. شما هم خوش آمدین، میخواین چیز اضافه بکنین به گفته های دکتر صاحب سهیل در کابل که در مورد ای بود که گفتیم خود فشار خون چیست که بعد در مورد بلند بودن و پایین بودنش صحبت کنیم.
بله دکتر صاحب بسیار خوب توضیح دادن. فشار خون اگر ما به زبان ساده بگوییم اونمون فشاری از سر شرائین وارد میشه تا خون را به پیش برانه و این از دو علت عمده، گرچه علتاش بسیار زیاد است، دو علت عمده است که فشار خون تولید میکنه. یکی دهانه قلبی یا مقدار خون را که قلب در یک دقیقه پمپ میکنه و دوم مقاومت خود اویه در اطراف است که هر دوی از این سبب تولید فشار خون میشه.
بسیار تشکر، سلامت باشین. پس فشار خون هم فشار است که توسط گردش خون در بدن در شریان ها به وجود میاد و تعیین فشار خون طبعا در ارزیابی فعالیت قلب، گرده ها و رگ های خون مهم است. حالا در این مورد دکتر صاحب سهیل، اگر بگوییم که آیا این درست است که فشار خون نرمال 80/120 و فشار خون بلند 90/140 چیزی که معمول است و مردم هم میدانن؟
خب یک تعریف کلی اگه ما از فشار بلند خون یا فشار نرمال خون ما بکنیم، داشتن فشار 120 بر 80 یا مثلا فشار بلند 140 بر 90، این کتاب ها میگه که مثلا اگر فشار یک شخص 140 بر 90 و یا 120 بر 80 بود، در این رنج بین 120 بر 80 تا 140 بر 90 را به نام فشار نرمال یاد میکنن. البته پایین تر از 120 بر 80 هم تا حدود 90 بر 50 هم میتونه فشار نرمال محسوب شوه، و همچنان تا حدود 139 بر 89 ایره ما میتونیم فشار نرمال قبول بکنیم. اما فشار نرمال بلند که ایجاب تداوی را نمیکنه و ایجاب یک مثلا توصیه هایی را میکنه که دکتر صاحبا باز برای مریضا توصیه میکنن، اما داشتن فشار بین 90 بر 50 الا 139 بر 89 اینمی حد فشار اگر کسی داشته باشه، فشار خونش دی حد باشه، ما این را به منحیث فشار نرمال قبول میکنیم که یکش فشار نرمال پایین و دیگه فشار نرمال بلند میگن. پس به این ترتیب این باز در پرکتیک دکتر صاحب کسی بسیار مواجه هستن و توصیه های لازم را بر مریضا میتونن بتن.
بسیار تشکر از شما، تشکر از شنونده ها، از شما که رادیو آزادی را مشنوین و برنامه صحت را. دکتران متخصص عنایت سهیل، متخصص بیماری های داخلی ساری در کابل، همچنان خالق ویسی دکتر خانواده از فنلند مهمانان هم هستند و در مورد فشار خون بلند صحبت میکنیم. امیل از یک شنونده داریم، بشنویم که چه میپرسه. سلام علیکم. سلام علیکم، تو کی هست؟ مهربانی بکنی لطفا.
سلام علیکم. سلام. سلام.
او رو لطفا پشتنه بکی.
پشتنه خو آقا دلتا بلا دیدین که افتما پشتنه را دلتا دکتر تیبان ما
مهربانی. او رو مهربانی بکی، پشتنه بکی لطفا.
آقا دا دادی را دو طول کارکون که آوریدون که سلامو نوائی و دکتران دکتر تیبان که سلامو نوائی ما بعد لسلام دکتر تیبان نیمان سوال ده زنا پس تنگی مرض مرم رفتار نشه تنگی که ما که فکتون که چه سوال جواب راکی
تاسو لاین که پاتشه. دکتر صاحب سوال، شما سوال دارین از این پرسنده؟
خدا پختن از نوا که ما چه دقر سوالندی دیم یا مثلا نفستنگی دیم سمرا وقت که گی او دسته وقت رایی سرا پیدا شویده.
بسیار تشکر از اینکه تماس گرفتین. خب دکتر صاحب، سوال یک شنونده دیگه هم داریم، شما لطفا یادداشت کنین سوال را، بشنویم که شنونده بعدی چه میپرسه. سلام علیکم.
علیکم السلام، چیست؟ خوب بخیرم، کار خوب است؟
خیر ببینی، سلامت باشی، تشکر. کی هستین و لطفا سوال بکنین. خانه آباد، اینال سوال که بگو که وقت ما کم هست لطفا.
محمد صدیقم از تکتیکا، برادر یک مریض فامیلی.
بفرما، مشنویم ما.
از بینیش خون ما یک هفته بعد، از بینیش بسیار خون زیاد ما.
خب یک لحظه خودت منتظر باش که اگر دکتر صاحب سوال از خودت داشته باشن. دکتر صاحب ویسی، شما از این شنونده سوال دارین؟
دوستم اگر بگوین مریضشون چند ساله است و آیا کدام بیماری دیگه هم داره یا نداره و مرد است یا زن است؟
مرد است، 14 ساله است، بچه است. دکترم بردمش، علاجش نشد. از بینش خون مایه، یک هفته بعد یک هفته بعد بسیار زیاد خون مایه.
خب
خون از طرف شب میاد یا از طرف روز میاد؟ وقتی که مثلا کار میکنه یا وقتی که هوا بسیار گرم میباشه یا مثلا روز یک بار میاد؟
خون مایه، روز مایه، خون بسیار خون که بزرگ بینش مایه بسیار بلند میشه.
بله بله.
تشکر
بسیار زیاد که این دوست عزیز از رادیو گوشمین پاسختانه.
بسیار تشکر، سلامت باشید که این سوال را پرسیدین و دکتران اطمان سفارش لازم به شما خواهند داشت. خب اول میپردازیم به سوالی که دکتر صاحب سعید پرسنده پرسید در مورد نفس تنگی. بله. شما اگر لطفا سفارش بله. کوتاه داشته باشین و بعد میپردازیم به سوال دیگر از پکتیا.
خیر د سالانه په ارتباط مزه بایده سو وایم چون چې د پښتنه د وخت لپاره پښتو باندې ورته ځواب کوم. از بایده سو وایم چې سالانډي یا مثلا نفسنګي کوم چې دوی شکایت لري یا مثلا د غډیر کلونه کې کېدای شي د مختلف سببونه دي، لامل کېدای شي او کولای شي مثلا مختلف حالتونه د سالانډي رامنځته کی، مګر ما کوم حالت چې دوی چې تو ویل شه د ماشوم توپ لا دورې څخه دوی د مشکل لري نو دا کولای شو چې مثلا ارسيات د ارتباط ورکو او یا هم کوم داسې مشکل لري چې هغه په تنفسي سیستم کې کوم خاص مشکل لري چې دغه څخه دغه سالنډي رامنځته شوې ده. زه صرف داسې په ډیرو لنډو ټکو کې یوه توصیه ورته کوم چې دوی د هیڅ کله مثلا د سالنډي د تداوی لپاره د پخپل سر دور درمل استفاده نه کوي او همیشه د یو متخصص داخلي ډاکټر ته نظر لاندې د خپل تداوی شروع کړي. اکثرا د سالنډي شته په زر یعنی نه تداوی کوي او دوامدار پانان تضرورت لري په یو درمل باندې چاره نه کیږي. دوی باید همیشه د داخله د ډاکټر سره په تماس کې اوسي او هغه توصیه چې هغه چورته کوي چون شغل ته بلند دوی توي نو دغه د توصیه مطابق ته خپل دوا اخلي او ان شاء الله په یو څو وخت کې به دا مشکل دوی حل شي، مګر هم بیا هم خاصه او جدي پانان تضرورت لري.
تشکر. خب ډاکټر صاحب وایسی شما لطفا.
بله دوست ما که از پکتیا زنگ زده بودن و گفتم که پسر احتمالا پسر 14 ساله خونی بینی داره و چیزی که در اغلب موارد سبب خونی بینی میشه طبعا اول هوای گرم است و دوم محیط یا آب و هوای خشک. این سبب از این میشه که سبب راف یا خونی بینی پیش مریض شوه. اما چیزی که ارتباط میگیره با موضوع ما ارتباط خونی بینی با فشار خون است که بعضی وقت ممکن است یک علت خونی بینی فشار بلند خون است، فشار بلند خون باشه که پیش از این دوست ما من فکر نمی کنم چون 14 سال دارن و فشار بلند خون به این سن بسیار کم است، مگر اینکه کدام مشکل قلبی داشته باشه یا اینکه مشکل
سفارش کوتاه و مشخص شما داشته باشین دکتر صاحب.
بله.
بسیکالا چی بکنه؟
بله.
این دوست که از پکتیا زنگ زد.
بله فکر میکنم که بسیار خوب خود باشه اگر یک دکتر گوش گلو یک بار بینیشان ببینن. اکثر موارد اینطور میشه که خود اینمی رگهای خردی که در بینی وجود داره این بعضی وقت کلان میشه و بسیار زود خونده میباشه و دکتر گوش گلو فقط اینمی رگها را میسوزانه و دیگر دوست ما از مشکل خلاص میشه. در صورتی که بایی رفع نشه یک بار معاینات مکمل خون خود را هم بکنن تا ما بادا کدام مشکل علاقه داشته باشن و خونشان زود علاقه نمیشه، در اون صورت هم ممکن است خون بینی با وجود بیه.
تشکر. عبدالله خان زنگ زده بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خوش آمدین. شما سوال بکنین.
اسم
عبدالله خان از ولایت خوست، بسیار خوش آمدین به برنامه ساعت رادیو آزادی. سوال بکنین.
سوال ما از این استاد از وقت که از ما کمک این چه با خارج هم از خانمی که گرسی کردیم همی پیش دکتر را دکتر رفتم این چه نمیشه اولاد ما نمیشه.
تشکر که این موضوع را پرسیدین. دکتر صاحب سوال مشخص اگر دارین مستقیما از عبدالله خان از خوست بپرسین.
اگر اجازه تان باشه من پرسش دارم از دوست عزیز. دوست عزیز شما چند سال هستین و چند سال میشه عروسی کردین و خانمتان چند سال است؟
4 سال میشه که عروسی کردم. خودم 25 سال هستم و با این چیم که 20 سال هستم.
خب شما دوست عزیز اینطور بکنین که از طریق تلفن نمیتونیم متاسفانه زیاد کمک کنیم براتون. شما اگر بتونین لطف کنین خودتان با خانمتان پیش یک دکتر نسایی ولادی برین، شما میتونه اونا شما را زیادتر کمک کنه تا ما از طریق تلفن.
تشکر. تشکر بسیار زیاد از این که تماس گرفتین، این موضوع را پرسیدین. ما امروز بیشتر در مورد فشار خون بلند صحبت میکنیم و میرزق قاری پشتون زنگ زده، بشنویم که چی میپرسه. قاری صاحب لطفا صدای رادیویتان را پخش کنین که صدای خودتان ما بشنویم، بفرمایین.
بله محترم دکتر صاحب مصطفی جان صدیقی، سلام علیکم تاسو وړاندې کوم او تاسو د ازادي رادیو ټول کارکونکو او تخنیکي همکارانو ته درنو ډاکټر صاحبانو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې قبول وکړي. قاری صاحب پښتون یم.
وعلیکم السلام قاری صاحب، ډیر شرح خلاص لطفا پښتنه وکړي.
اول محترم ډاکټر صاحب مصطفی جان صدیقی، زه د پروګرام د موضوع پر اشنالم په کوم چې باندې مشغولم، تاسو د یونو پر فشار باندې خبره کوئ. زما پوښتنه د ډاکټر صاحبان څخه دغه ده چې دغه د یونو فشار یعنی په کومه درجه کې چې وي، اعلی درجه کومه ده او اوسطه درجه کومه ده او هغه ادنا درجه کومه ده او د کومې درجې څخه ډېر خطر پېښېږي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده د ډاکټر صاحب سهیل څخه چې دغه د یونو فشار
دیره منانا قالی سب پشتون اتمن دکتر سب سوال پیشترم، گرچه در این مورد معلومات دادن، ولی بازم به خاطر از اینکه شما سوال کردین کوتا در این مورد به شما خواهند گفت. بسیار تشکر، روزتان خوش. دکتر سب سوال
مننه صدیقی صاحب، زبا دغه موضوع اصله ګور تشته غونده کوم په یو څټو کو کې. اول دا چې اکثرا هغه کسان چې اغل وړ فشار لري یا مثلا فشار چکشي وي، هغه کوم مرض علائم د ځان نه کوي، نخ نه کوي پکې موجود نه وي، صرف کله چې فشار زخت لري چکشي نو کېدای شي مثلا هغه ته د سر درد پیدا شي او د سترګو مثلا دید له کم شي او یا په عام اصطلاح باندې دوی ونشي، یعنی سرسرخي ورته را پیدا شي او د سر کوم دغه شاتنه برخه کوم شي دغه کې درد را پیدا داشی. نو دغه اولین اعراض و علائم د لوړ فشار دی چې دا بیا ارتباط نسی پدې باندې چې هغه شخص څوکلنده او په کوم حالت کې قرار لري، مګر د لوړ فشار موجودیت ډیر پرسنټ پر ارتباط نه لري او ډیر پدې پر هم ارتباط نه لري. مثلا یو شخص په کوم اقتصادي وضعیت کې ده، صرف پدې پر ارتباط لري چې دا شخص په خاص کوم ناروغي درلوده کنه درلوده. دا د وین لوړ فشار د تقسیمات په لحاظ باندې په دوه ډول باندې ده. یو هغه ده چې هغه ته اساسی لوړ فشار دی وینه وای چې هغه یعنی کوم خاص علت نشورته پیدا کیدای، ځینې کسان بدون د څه کوم بل ناروغي ولري په لوړ فشار باندې اخته کیږي. او بل هغه ده چې مثلا لوړ فشار چې هغه سیکنډری ورته وای او یا هم دوامنه سبب د لوړ فشار شي، لوړ فشار د بل مشکل څخه رامنځته کی، مثلا د ګردې کوم تکلیف سکولري او یا هم مثلا په ولادي توګه یا د زیګون د مرحله خبر سای او څوک لوړ فشار ولري، او یا هم دا چې مثلا د زین دوا څخه استفاده وکي کله چې لوړ فشار ترا پیدا کی، او یا مثلا د کوکاین غونډه دوا څخه یا د غنور دوا یا مثلا مخدرات تو کې چې استفاده کی دغه څخه استفاده وشي او لوړ فشار ورته پیدا شي. دا تاسو پختری دي چې لوړ فشار کومې زیات خطرناک ته او کومې نه ده. متاسفم خو ویل چې هغه لوړ فشار چې هغه فشار دی ویني چې هغه اوس سرویک پنیویڅخه جګوی نو دا تلوار فشار په کټګوري کې راځي، یعنی یو څل سرویکټ پنیوی کوم فشار چې هغه د ډاکټرانو په حساب باندې چک شي او دغه فشار نو هغه ته بیا لوړ فشار ویل کی دغه صحیح کته کوم مشکل وجود نه پیښوي او هغه د لوړ فشار په کټګوري کې نه شاملېږي، چې بیا ورسره لدیسخه چې د فشار چک شي او د داخله د ډاکټر ته نظر لاندې هغه د تایید کې چې دغه فشار لوړ ده، نو بیا د ډاکټر صاحبان په خپل تصمیم نیسي چې هغه ته سره هم دوایی ورکی او هغه څه توصیه ورته وکړي. خو زما توصیه په میتوګه دغه ده چې هغه کسان چې سګریټ څکوي کېدای شي زیاتر په لوړ فشار باندې اخته شي، هغه کسان چې زیات د مالګې څخه استفاده کوي، د تنباکو څخه استفاده کوي کېدای شي زیاتر د لوړ فشار په ناروغۍ باندې اخته شي او مشکل ورته رامنځته شي.
سازاد تشکر دکتر صاحب، واقعا مفید بودین. فشار خون بلند ابتدایی یا اساسی معمول ترین نوع فشار خون بلند است
علتش هنوز به درستی معلوم نیست. همونطور که دکتر سوهیل گفتم و تحقیقات نشان میده که ارثیت، نژاد، فشارهای روحی، چاقی و غذای با نمک زیاد و چرب، استعمال تنباکو و وضعیت زندگی در وجود آوردن این نوع فشار خون بلند میتونن نقش داشته باشن. تشکر باز هم دکتر عنایت سوهیل، متخصص بیماری های داخلی ساری در کابل و همچنان خالق ویسی دکتر خانواده از فنلند مهمانان هم هستند و امروز در مورد فشار خون بلند صحبت میکنیم. شما هم مثل همیش تماس بگیرین و سوال بکنین در این مورد. خب دکتر ویسی، حالا به این در این مورد صحبت بکنیم که یک شخص چگونه بدانه که فشار خون بلند داره؟
البته باید گفت که در اکثر موارد قسمی که دکتر سوهیل هم گفتن، فشار بلند خون کدام اعراض یا اعراض خاصی نشان نمیده. از این سبب بیشتر دکترها ایره به نام کشنده خاموش یاد میکنن، مثل یک بم دستی، بم ساعتی است که در وجود یک شخص نهفته و یک وقتی این ساعت، بم ساعتی انفجار میکنه و ممکن است سبب سکته های دماغی شود، ممکن است سبب سکته های قلبی شود، ممکن است سبب عدم کفایی قلبی شود، دریچه های قلبی ممکن است از کار بفته، عضله قلبی ممکن است از کار بفته. در مراحل اول کاملا خاموش است و فقط مثل یک بم ساعتی میمونه. مشکلی که در عمل ما با مریضایی که فشار خون دارن مواجه هستیم این است که ما گفتیم فشار خون کدام علامه اعراضی نداره، اما دوایی که ما برای فشار خون میتیم این دوا ممکن است اعراض داشته باشه. شما اگر امروز فشار خون تان تداوی میکنین، ممکن است امروز برتان اعراض نشان نده، ولی فایده از این را شما 5 سال 10 سال بعد میبینین. اکثر مریضا وقتی میان پیش ما دوا برشون نشته میکنیم، 2 ماه 3 ماه یا نهایت 1 ماه دوا را میخورن و میگن که فشار ما خوب شد. یک نقطه‌ای که یا درک اشتباهی که پیش عام وجود داره است که فکر میکنن فشار خون قابل تداوی است. فشار خون مثل اکثر بیماری های دیگه، مثلا دیابت، مثل امراض دیگه، قابل تداوی نیست، اما در بسیار حالات کم قابل تداوی است که علتش مشخص باشه، اما در اکثر موارد اعراض نداره و قابل تداوی نیست، اما قابل اداره و کنترل است. شما اگر دوایی که میخورین میتونین فشار خون را دوامدار کنترل کنین، میتونین درست نرمال زندگی کنین مثل دیگه انسان ها. گفتیم که مشکلی که ما با مریضای فشار خون داریم است که خود فشار سبب مشکل پیش مریض نمیشه، اما دوایی که ما میتیم این دوا ممکن است خوابشان خراب کنه، ممکن است بعضی وقت افسردگی برشان پیدا کنه، ممکن است قوت مردانگیشان کم کنه، یا ممکن است سرچرخی و سرگمشی گپا برشان پیدا کنه. به این صورت باید دوای خود قطع نکنن و دکتر دوای مختلفی را برشان بده تا ای که ببینه کدام دوا بر کدام نفر درست میخوره و اون وقت باز او دوا را ادامه بدن. هیچ وقت تکرار میکنم، هیچ وقت دوای فشار را با یک بارگی قطع نکنین، به خاطر از اینکه ممکن است اعراض بسیار خراب براتون به وجود بیاره. با مشوره دکترتان، فشار خون مرضی است که تداوی، مثل که شما غذا میخورین مدام العمر، شما تنفس میکنین مدام العمر، شما باید دوارم بخورین. و قسمی که بیشتر شما پرسیدین کردین که آیا با سن و جنس ارتباط داره، مستقیما بله ارتباط داره. پیش خانم ها تا حدود 40 سالگی فشار کمتر به وجود میاد، به خاطر اینکه خود سیستم هورمونیشان اونا را نگاه میکنه، اما پیش مردان ممکن است از 25 سالگی 30 سالگی به وجود بیاد. هر قدر سن ما بیشتر شود فشار خون
مرایشتر
میشه.
تشکر دکتر، واقعا مفید بود. تا لحظات دیگر در این مورد صحبت میکنیم که ورزش چه نقش داره در مورد در فشار خون بلند، و کسی که فشار خون بلند داره از کدام غذاها باید استفاده بکنه، از کدامها بپرهیزه. حالا یک شنونده داریم از کابل، بشنویم چه میپرسه. سلام علیکم، خوش آمدین به این برنامه صحت رادیو آزادی، بفرمایید سوال کنین.
سلام علیکم دکتر، سلام مصطفی شما، سلام تقدیم میکنم به همکاران شما.
و علیکم السلام، شما خوش آمدین، اما لطفاً یک کار بکنین، اول که همین صدای رادیویتون رو پخش کنین که ما صدای خودتون رو واضح و صاف بشنویم. تشکر.
دکتر مصطفی، ما خود من که هستم مریض هستم، دکتر معاینات کرده است که چه صفحه میگه برو معاینات عملیات شد بکن.
بود مگه سنگ است که سفر ملاد شده شو توان داره یا فایده داره یا استعمال کرده یا مثلا او فایده داره یا توان داره.
بسیار تشکر، سلامت باشین. اول خبرتان شفای عاجل و ساعت کامل میخواییم. تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب سهیل، اگر شما کوتاه لطفا یک سفارش لازمه بر این شنونده بتین، بعد برنامه خود ادامه میتیم. تشکر.
بله، با ارتباط عزیز دوست ما که گفتن در ارتباط کیسه صفرا که مشکل دارن، حتما کیسه صفراشون که معاینات کردن، معاینات التراساوند نشان داده که حتما سنگ دارن یا مشکل دیگه دارن که باید این ورداشته شود. از نگاه طبابت اگر هر یک از اعضای بدن و مثلا باعث از این میشه که باعث اذیت اعضای دیگه میشه، باید ما مشکل از رو حل بکنیم و هر اقدامی که صورت میگیره به فایده وجود باید ما از او استقبال بکنیم. اگر مثلا دکتر صاحبای جراحی ایره لازم میدونن که کیسه صفرا از یا عملیات شوه، فایده از این ممکن بیشتر از این باشه که مثلا کیسه صفراشون وجود داشته باشه، چون که کیسه صفرا همراه با سنگ یا مثلا داشتن سنگ در کیسه صفرا درد بسیار شدید را ایجاد میکنه که ممکن یگان وقت غیر قابل تحمل باشه. پس اگه کیسه صفرا خود یا عملیات بکنن و فیصله دکتر صاحب جاری هم تو باشه، من فکر میکنم که مشکل خاص به وجود از یا ایجاد نمیشه. صرف در رژیم غذایشون ممکنه یکم تغییر بیاد، گرفتن مواد که دارای چربی زیاد باشه او را زیاد نتونن، باز عادت میکنن و انشالله این مشکلشان هم رفقات شد.
تشکر، مفید بود. این دکتر عنایت سهیل، متخصص بیماری های داخلی ساری در کابل و همچنان خالق ویسی دکتر خانواده از فنلند بیماران هم هستند. در این برنامه صحت در مورد فشار خون بلند صحبت میکنیم. در نیمه دوم این برنامه بیشتر در مورد وقایع فشار خون بلند صحبت میکنیم، در مورد نقش ورزش و همچنان